السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د ماځیګر شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو په روان نیم ساعت پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او له دوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ وژل شوې ماشومې محسا په قتل تورن کسان په دیرش کلونو زندان محکوم کړل. دا یو شمېر نور مسایل مو په دې نیم ساعت خبري مجله کې راټول کړي، خو پیل کې خبرونه لرو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر په کابل کې د یو دینی عالم وژنه وغندله. د کرکټ ملي ټیم سبا د انګلستان په وړاندې مسابقه کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر یو سوله ایز کاروان په حمله کې درې کسان وژل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو دینی عالم د وژل کېدو په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر وکړ. مولوي شبیر احمد کاموي چې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې د مشرتابه شورا غړی هم و، نن په کابل کې د نامعلومو وسلولو په ډزو ووژل سو. ولسمشر غنی په هغه اعلامیه کې چې جمهوري ریاست نن خپره کړې، امنیتي ارګانونو ته د دې پېښې د څېړنې او قانون ته د عاملانو د ژر سپارلو سپارښتنه کړې ده. تر دې مخکې تېره جمعه د کابل په یو جومات کې بل دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان په بمي چاودنه کې ووژل. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا زر تنه دینی عالمان وژل شوي دي. د ولسی جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوې لانجه لا هم دوام لري. د دې جرګې ځینې غړي وایي چې نن یکشنبه هم د دې لانجې د حل لپاره بحثونو نتیجه ورنه کړه. د ولسی جرګې یوې استازې بلقیس روشن جلسې ته وویل چې په جرګه کې وکیلان په یوه خوله نه دي.
متاسفانه امروز بازم داخل شورا مو حالت
لبد مرغ. نن بیا هم په شورا کې هغه حالت ته یو ورغښتنه وسوه چې ټول دی راسي چې د ستونزو حل کړو، خو کله چې د انتخاباتو یا هم تصمیم نیولو خبره راځي هر یو په خپل مخه ځي. د میر رحمان رحماني او کمل نصر اوسلی د پلیوانو ترمنځ د رئیس ټاکلو پر سر لانجه له لاس ورځو راهیسې روانه ده. د کندهار چارواکي وایي چې د خاکریز او کندهار د مرکز ترمنځ غځېدلې لار تر پوځي عملیاتو وروسته نن پرانیستل سوه. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویان یحیی علوی وایي چې د لارې د خلاصولو لپاره د هوایي ځواک په مرسته عملیات شوي.
د دښمن 15 وسلوال وژل شوي چې د ګلاب او مصطفی په نوم د هغوی دوه قمندانان هم پکې شامل دي. و نور وسلوال ټپیان شوي. دوه موټر سایکلونه، یوه ثقیله وسله هم له نورو مهماتو سره تخریب کړای شوي.
وسلوالو طالبانو له دوه میاشتو راهیسې د خاکریز لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریناتي لوبه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
تاکل شوی سبا د کابل په وخت ماسپخین 2 بجې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سره خپل دویمه د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړي. لوبډله پوره تیاری لري، نو ان شاء الله چې په ډیر ښه مورال سره به افغان لوبغاړي په نړیوال جام رسمي لوبو کې ګډون وکړي.
په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالي را روانه پنځشنبه پیلېږي. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اعتراض یوې ساحې ته نږدې په خوډب کې درې کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې لږ تر لږه لس تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو ځینو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د پارلمان د یو غړي په ګډون شاوخوا شل تنه ټپیان شوي دي. خوډب هغه وخت پیښ شو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یوه سوله ایز کاروان چې غوښتل یې له نورو اعتراض کوونکو سره ملګري سي ډزې وکړې. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوې لوړ رتبه چارواکي ثنا اعجاز نن د فیسبوک په یو لایف ویډیو کې وویل
علی وزیر او محسن داور د قافلې سره پاغي باندې دزه وشوې. پاغه دزو کې ډېر ګڼ شمېر تعداد کې ملګري لګېدلې دي. کوم ملګري په دغه دي په کار د سدي هسپتالونو ته ځان ورسې، کاغه د میرانشاه هسپتال ته ځان رسولې شي، کاغه بنو ته ځان رسولې شي، ځکه چې بنو په روډ باندې شوې ده د فایرینګ.
د ملي اسمبلی یو غړي محسن داور ازادي راډیو ته ویلي چې برسیرن ټپي سوی دی. عیني شاهدان ویلي چې امنیتي ځواکونه د ملي اسمبلی بل غړي علي وزیر د ګل علم په نوم له یو قومي مشر سره یو ځای نامعلوم ځای ته بیولی دی. خو د پاکستان پوځ وایي چې د خلکو یوې ډلې چې د پارلمان دوه غړو یې رهبري کوله پر یو امنیتي پوسته حمله وکړه او 15 سرتیري یې ټپیان کړل. پوځ ادعا کړې چې سرتیرو ځوابي ډزې کړې چې درې حمله کوونکي یې وژلي او لس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د عراق چارواکو نن وویل چې هڅه کوي د واشنګټن او تهران ایران ترمنځ ولاړ سوی کړکیچ راکم کړي. دوی دا خبره عراق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د رسمي سفر په دویمه ورځ وکړه. د عراق د پارلمان رئیس محمد الحلبوسی وویل بغداد به د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. بلخو د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد علي الحکیم له خپل ایراني سیال سره په یو کانفرنس کې ویل چې بغداد د واشنگټن او تهران ترمنځ د ممکنه جګړې پر مخنیوي کار کوي. دغه کانفرنس ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویل چې ایران له ټولو سره ښې اړیکې غواړي.
گفتگوهای خوبی در مورد شرایط
د سیمې د شرایطو په اړه مخکې خبري وکړې. ما کاملا واضح کړل چې د ایران اسلامي جمهوریت په فارس خلیج کې له ټولو ګاونډیانو سره بهترین روابط غواړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون بغداد ته په داسل کې ورسېد چې یو ورځ مخکې امریکا اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې خپل 1500 پوځي پرسنل ځای پر ځای کوي، او د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې لسګونو میلیونو رای ورکوونکو غوښتنه شوي چې د دې ټولنې د نوي پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. نن د دغو انتخاباتو څلورمه او وروستۍ ورځ ده. جرمني، فرانسې، ایټالیا، بلغاریا، رومانیا، کرویشیا او هنګری په هغو هیوادونو کې شامل دي چې نن به په استراسبورګ کې د اروپایي پارلمان لپاره خپل استازي انتخابوي. د اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو له تیرې پنجشنبې راهیسې خپل رای کارولي، او لومړني نتایج به نن په ایټالیا کې د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو وروسته اعلان شي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري مننه چې لمو سره استي سالم محمد صالحو چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واورول. کغواړي دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او دوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. بلخوا په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ وژل شوې مهسا په قتل تورن کسان په 13 کلونو زندان محکوم کړل، خو د وژل شوې مهسا پلار ته دا سزا د منلو وړ نه ده.
شما ببینید دو تا قاتلین هم میبینید سنشان بالای 20-21 است، اینا را 18 و 19 تذکر کرده.
تذکره دارن
این تذکره؟ شما ببینید من الان 37 ساله هستم ولی در تذکره 32 ساله است.
در همورد چه در افغانستان د خزو چارو وزارت وای دروان لمریز کال په لومړی او دوو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په اوروزګان ولایت کې د نسناستې ناروغي زیاته شوې ده. په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې په افغانستان کې د کلنې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې جرمني چارواکي ویل طالبانو او افغان حکومت سره خبرې کوي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او له دوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې. په دغو راپورونو کې دا هم شوې چې په دغو زندانونو کې ځینې بندیان د ډېرو شکنجو له امله مړه شوي هم دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د زندانیانو شکنجه کول غندلي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدي نن ازادي راډیو ته وویل له زندانیانو سره باید د نړیوال لو قوانینو او بشری ارزښتونو په پام کې نیولو سره چلند وشي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شو خبرونو د ملګرو ملتو سازمان اندېښمن کړی دی. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې په دغو زندانونو کې ځینې بندیان د ډېرو شکنجو له امله مړه شوي هم دي. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هر فرد یا ډله چې دا شان کارونه کوي باید قانوني چلند ورسره وشي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له زندانیانو سره باید د نړیوالو قوانینو او بشري ارزښتونو د خوندیتوب په اساس چلند وشي.
هر گروه فرد یا شخصی که
هر فرد چه دغه کار او دغه تحریک ته اقدام او اجازه ورکوي او یا سکوت کوي او پر وړاندې اقدام نکوي په جرم کې شریک او د ملي او نړیوالو محاکمو تر تعقیب لاندې ده.
تعقیب او بررسی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو شکنجه او له دوی سره د ناوړه چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندویه دفتر یونامه د مندنو له مخې یو شمېر بندیان چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي په دغو زندانونو کې له بندي ملکي او امنیتي کسانو سره د ناوړه چلند، شکنجو او ان د دوی د وژل کېدو خبرې کړي دي. د دغه دفتر لومړنۍ موندنې ښیي چې د توقیف خانو وضعیت او له زندانیانو سره ناوړه چلند له هغو لومړنیو معیارونو سره په تضاد کې دی چې په یوه غیر نړیواله جګړه کې له یوې لورې غوښتل کیږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مسئله رد کړې او له غرضه ډکه یې ګڼلې ده. بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شان چلند جنګي جنایت وباله او ویل چې په زندان کې د یو زنداني یوازې ازادي سلبیږي خو د نورو ټولو بشري حقونو برخمن دی. د طالبانو په څیر جنګي ډلو نه اوس او نه مخکې هیڅکله هم کنوانسیونونه او تړونونه نه دي مراعت کړي. د جنګي اسیرانو پر وړاندې ارزښتونو او قواعدو ته پام نه دی کړی. دا تازه مسئله نه ده، په خواشنۍ سره چې په دې برخه کې لږ کار شوی دی. ښاغلی رنجبر وایي د سولې په پروسه کې د طالبانو له شاملېدو وروسته دغه ډله باید په دې برخه کې ټول ملي او نړیوال قوانین او مقررات مراعت کړي او له دا شان کړنو لاس واخلي. له بلې خوا د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په یوې ناسته کې وویل د طالبانو په ګډون هره ډله چې زندانیان شکنجه او ناوړه چلند ورسره کوي هیڅ ډول قانون نه مني. د ده په خبره له زندانیانو سره د طالبانو ناوړه چلند له حقیقته لرې نه دی او افغان حکومت هم اندېښمن کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې مهسا په قتل تورن کسان په 13 کلونو زندان محکوم کړل. که څه هم د مهسا پلار د محکمې حکم د قناعت وړ نه بولي خو قاضي وایي د دې لپاره چې د تورنو کسان عمر له 60 کلونو کم تثبیت شوی قانوني په اعدام حکم نه کوي. په ورته وخت کې د مهسا د کورنۍ مدافع وکیل ادا کوي چې پولیسو د دې پیښې د نورو عاملینو په نیولو کې نغیړې کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د ماشومې مهسا په قتل او اختطاف تورن کسان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دویمې حوزې د ابتدایي محکمې په علني ناسته کې په سزا محکوم شول. د پیښې دوه تورن کسان سجاد آغا او روح الله د مازف څرنوالو لورې په دې تورن شول چې مهسا یې له تښتونې وروسته وژلې وه. د ناستې مشر عبدالوارث احسانپور د مدافع وکیلې له دعوا او دفاعي وروسته پریکړه وکړه چې هر تورن کس په 13 کلونو بند محکوم شول.
د نظارت او تعقیب له لومړۍ مودې مو د 590 او 540 جزا کور د موادو له مخې د 114 مادې په نظر کې نیولو سره او د 213 او 219 کوډو د موادو له مخې هر یو واحد مو په 13 تنفیذي حبس په سزا محکوم شوی.
ښاغلی احسانپور دا اعلان هم وکړ چې د ابتدایي محکمې حکم قطعي نه دی او دواړه لوري کولی شي د استیناف غوښتنه وکړي. خو د محساب پلار مرتضی د دغه حکم له اعلان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عدالت د ټینګښت لپاره د تورنو کسانو د اعدام غوښتونکي دي. د دې خبره مسؤولو بنسټونو د سن تثبیت سم نه دی کړی.
تاسو ګورئ د دواړو قاتلینو عمرونه له 20 کلونو زیات دي خو دوی 13 کلن ثبت کړي دي. په پیژندپاڼه نه کیږي زما عمر همدا اوس په پیژندپاڼه کې 2.5 کاله دی. په داسې حال کې چې زه 2.5 کلن یم دا چې د دوی عمرونه له 16 کلونو کم ښودلې دي زما په حق ظلم کړی دی.
افغان ماشومه مهسا د تیر لمریز کال د هود په 19 نیټه په کابل کې وتښتول شوه او د مازف ترنول په وینا له تښتولو یوه ورځ وروسته د دسمال په وسیله وژل شوې او جسد یې په یوه ویاله کې اچول شوی و. تښتونکو د مهسا له کورنۍ $300,000 غوښتي وو. په ورته وخت کې د دې پیښې د تورنو سجدغه او روح الله مدافع وکیل وایي چې موکلین یې له نیولو وروسته د پولیسو له لورې وهل او ټکول شوي، هغه څه چې مازف ترنول یې ردوي. په ورته وخت کې د وژل شوي مهسا د کورنۍ مدافع وکیله سنا اکبر وایي چې پولیسو د دې قضیې نور عاملین نه دي نیولي. دا وایي شواهد چې د سجاد او روح الله ترڅنګ نور کسان هم په دې پیښه کې لاس لري. کشفي ارګانونو باید په خپل وخت خپل کار ترسره کړی وای چې بعد امرغه نه یې دی کړی. پولیسو هم غفلت کړی او هغه خلکو پولیسو ته خبر ورکړ باید خپل اجراءات کړي وای. ولې زما ماکل ته ویلي چې راکټې مه باسه، ولې دا ستونزه موجوده وه. د محساب پلار ادا کوي چې پولیسو مقتولی ته په نجات ورکولو کې نغیړي کړې ده. تر دې دمه د پولیسو اړوندو بنسټونو په دې اړه نظر نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د کابل امنیه قوماندانۍ ویلي و چې په دې برخه کې لازم اقدامات شوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي راډیو نه د مخامنې پښتو خبری مجلې ته غوږیاس. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو دوو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دې وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک نن په یو ګډه خبری ناسته کې وویل په دغو قضیو کې قتل، جنسي تیری او د ښځو پلور شامل دي. په ورته وخت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې څارنوالۍ وایي ټولې هغه دوسیې چې دوی پورې اړوند دي او دوی ته ورسیږي جدي رسیدګي به ورته وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د روان مریض کال د حمل له لومړۍ نیټې د جبزا تر پنځمې د ټول هیواد په کچه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 ښځې ثبت شوې دي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې څرنوالۍ سره په ګډې خبري ناسته کې وویل چې په دغو پیښو کې یو د وژنې، دوه د صحرایي محکمې، یوه د اجباري نکاح، یوه د ډلې جنسي تیری، دوه د پلور او ځینې نورې قضیې شامل دي.
د دیار لاسو اتنویم کال د پاین تر اوسه پورې مو 15 هاتې قضیه د تاوتریخوالي د ښځو په وړاندې لیدو. دا خو د قضیه دی چې قتل دی، تجاوز دی او خرڅلاو دی د ښځې نسبت. اونویم کال ته په لومړیو میاشتو کې دا رقم له بده مرغه زیاتوالی ښیي.
اغلی وردګ زیاتوي چې تر ټولو ډیری پیښې په سرپل ولایت کې سوي چې شمیر یې شپږو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې څرنوالي مرستیاله سینا شنا منصور وایي چې تیر کال دغه څرنوالي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2001 قضیو ته رسیدګي کړې ده. اغلی منصور په همدې ناسته کې ژمنه وکړه چې دغه 15 دوسیې او نورې د تاوتریخوالي دوسیې چې دوی ته ورسیږي جدي رسیدګي به ورته وکړي.
تاسو سره ژمنه کوم چې هر هغه موارد چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وي او موږ پورې مربوط کیږي په جزئیاتو به څېړل کیږي. تورن او مجرمین به د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو وروستۍ قضیې په کابل کې په د ثور په 20مه د پخوانی خبریالې او د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون د سلاکارې مینا منګل وژل کېدل، د همدې میاشتې په 24مه د پریسا په نوم د یوې ښځې مرموزه وژنه او دغه شان د ثور په 26مه په سمنګان کې د عالمې په نوم په یوې قابلې د 2 کسانو جنسي تیرای وو. د ښځو چارو وزارت وایي د سمنګان د پیښې په تړاو 8 واړه تورن کسان نیول شوي او د پریسا قضیه تر پلټنو لاندې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مینې منګل د قطر په تور دوه تورن کسان نیول شوي او د هغې د پخواني میړه جاوید د نیولو هڅې هم روانې دي.
د اروزګان روغتیایي مسولین وایي د پدغه ولایت کې د نسناستي ناروغي زیات شوې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د پیاد ناروغي نه یوازې ماشومان اخته شوې دي بلکې په لویانو خلکو کې هم دغه ناروغي تر حد زیات شوې ده. په دې اړه لسیمی زموږ خبريال شریف الله شرافت دا رپورت راستولې.
و پر سر مدر دې نه دی خوشی ممری الک مو چې بالا خونه ډیر فزاویم
مش خدا وایش په خو خدا مریض نه و دا وسته سش کار پیدا سی و دا درې سره روز کی مخ پر مریضان په خاصه بي دا کوشت.
په اورزګان ولایت کې روانه جګړه، بندیلاری، ګرمه هوا، د خلګو ټیټی اقتصاد، عاید صفر او په دغه پر زروجه کې په ماشومان او لویانو کې د ناس ناستی ناروغي دا د ترینکوټ ولایتي روختون دی چې لاجل خونې څخه نیولې د روختون نور زیات شمیر وټاکونه په هغه کسانو ډک دي چې په ناس ناستی ناروغیو اخته دي. دغه ولایت د ولایتي روغتون متخصص بغت الله میسوا ازادي راډیو ته وویل چې یا د ناروغي د نورو وختونو په پرتله څو برابره زیاته سوي. د لامل ګرم هوا ناپاکه خواړه یادوي.
په دا یو نیم هفته جریان کې چې زه ګورم ډېر د اطفالو هغه سیزنل ناروغي چې ورته ویل کېږي یا اکیوټ واټر ریډیاریا یعنی اکثریت ماشومان په سالاتو باندې اخته دي، بیخي زیات مراجعه کوي. تر ډېره حده په ماشومانو کې دیدی اسباب اکثریت ویرل دي، لکه روټا ویرس ته او نور داسې بکټریل دي. یعنی په مجموع کې که موږ وایو د ماشوم حفظ الصحې ته نه توجه کولو،
د اروزګان خلک هم د دغې ناروغي زیاتوالي سخت اندېښمن کړي. دوی وایي چې دغه ناروغي په دغه ولایت کې دومره زیاته سوي چې اوس په هر یو کور کې دوه او یا هم درې تنه په یاد ناروغي اخته سوي. په یاد ناروغي یو شمېر اخته کسان چې دغه روغتون ته د درملنې لپاره راغلي وو ازادي راډیو ته داسې وویل.
یا پټاچا دی یا بینډی دی یا بانجان دی، خو دغه شی دی نه دی نور خو ډېر زیات په ذابې نو خو روژه د بالا الکمو وچې نه دی و پر سر مو درد دی نه دی پښې مو مړې الکمو وچې بالا خو نه ډېر په ذاب یم.
مانون جمعه خان دی راوته وسوالی وسېدونکی موږ خو دغه وایو چې پخوا خو دا مریضي نه وه، دا اوس تاسو کار پیدا شوی دا درې څلور ورځې کېږي موږ خپل مریضان پخته سوي دي. دا کوچنیان لایم خو ولاک موږ پخوا خو دغه پټاټي او دغه بینډۍ دغه خوراک دی لایم دغه دی بس قبضیت لري، قبض دی یا د نس درد دی.
متخصص صبغت الله مسواه وای که خلق غواړي چې لدی ناروغي څخه ځانونه وژغوري نو باید لاندې ټکي په نظر کې ونسی.
که اوردن خو ته زما توصیه هم دغه ده چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي، یعنی د ماشومانو لاسونه عموما پاک رومینځي او که اوبه ورکوي هغه اوبه پخی سي، وروسته له پخېدا څخه هم دا اوبه ورکوي، هغه غذایي مواد چې پاتې کیږي یا په یخچال کې ونه ساتلی شي هغه خوړو څخه دې ډډه وکړي، ماشومان ته دې نه ورکوي ورکوي. او بعضې ترکاریانې دي په کورنیو کې استعمالیږي، هغه کوشش دې وکړي چې دلته خو د کلورین او دغه موادو ته عامې کورنۍ لاسرسی نه لري. کولی شي چې کاچغې مالګې اوبو ته پخو اوبو ته ور واچوي، په هغه کې ترکاري ومینځي او څو دقیقو ساتلو څخه وروسته راواخلي، کورنۍ یې استعمال کړي، څه مشکل به.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډېر کم خلک یې روغتیایي خدمات ته لاسرسی لري. د خلکو غوښتنې دا دي چې دولت یې د دغه ډول موسمي ناروغیو په اړه مخکې له مخکې د رسنیو له لارې عامه پوهاوی ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د حبیب الله احمدزی هغه ادعا بې بنسټه وبللې چې ویلي و پار کې فحشا ته کار کیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چې خانسوري نن په یوه خبري ناسه کې ویل د احمدزی ادعا په شخصي اغراض ولاړه ده او باید ثبوت کړي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي که مدعي ونه توانیږي چې خپل ادعا ثبوت کړي باید مجازات شي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست د جنرال حبیب الله احمدزی د هغو ادعاګانو په څېړلو ټینګار کوي چې ویلي دي پارک کې اخلاقي فساد موجود دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د ولسمشر د پخواني سلاکار د حبیب الله احمدزی ادعا په بشپړه توګه درواغ او بې بنسټه ده.
ښاغلی احمدزی چې هغه ادعا کړې دي ټوله بې بنسټه دي او ټوله درواغ دي، شخصي اغراض باندې استوار دي. جمهوري ریاست په دې تیرو څلورو کلو کې او د ملي وحدت حکومت په خاصه او همدارنګه ولسمشر د ښځو حقوقو ته ډېره پاملرنه کړې ده او دا موضوع په ډېر جدي ډول څېړل کېږي او څارنوالۍ د خوا څخه به د دوی څخه اسناد او شواهد او ثبوت به ځینې غوښتل کېږي.
چخانسوري ټینګار وکړ چې که احمدزی د خپلې ادعا د ثبوت لپاره اسناد ولري څارنوالۍ ته دې وسپاري. د وویل ښاغلی احمدزی د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له پاتې راتلو وروسته د ځان د بیا مقررېدو وړاندیز وکړ خو د ولسمشر لخوا ونه منل شو. حبیب الله احمدزی مخکې له دې له خورشید خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې پارک کې ځینې کسان د فحشا او د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. د ولسمشر پخوانی سلاکار مریم وردک د احمدزی دغه ادعا چې پارک کې اخلاقي فساد موجود دی تایید کړې ده. د افغانستان جمهوری ریاست د حبیب الله احمدزی سرګندونو ته په کتو د هیواد له ټولو سیاسيونو غوښتي چې په اوسنیو شرایطو کې دی د ملي ګټو په فکر کې شي. پوښتنه دا ده چې که مدعي ونه توانیږي چې د خپل ادعا لپاره ثبوت او اسناد وړاندې کړي، پر وړاندې باید د قانون له مخې څه اجرات وشي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي دی وایي په دې حالت کې چې څوک د هیواد پر یو لوړ مقام دا شان ادعا مطرح کوي او هغه هم ناسمه وخیږي، حبس لري، جزا لري او باید تېر کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د حکومت پر یو مهم بنسټ د اخلاقي فساد ادعا کیږي، بلکې پخوا تر دې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د کمیسیون ځینې مسؤلین په فساد تورن کړي وو. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
زموږ آزادی راډیو نه اوري. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې په چین او د منځنۍ اسیا په یو شمېر هېوادونو کې افغاني توکو ته د بازار د نشتون په دلیل د چین افغانستان ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له لارې صادرات نه دي ترسره شوي. په دې اړه نور حال مجیب حبیب زیرا کوي.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې افغاني صادراتو ته په منځنۍ اسیا او چین هېواد کې د بازار د نشتون له امله د سنیوبل خورګاډي پټلۍ له لارې صادرات نه دي ترسره شوي. د شمال زون د سوداګرۍ خونی اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی وایي سره له دې چې د ازبکستان هېواد سره د ریل پټلۍ له لارې د صادراتو ستونزه حل شوې، خو تر اوسه د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له طریقه چین او یا هم د منځنۍ اسیا هېوادونو ته هیڅ ډول صادرات نه دي ترسره شوي. هغه وویل لموږ سره دا ثابت نه ده رسېدلی چې د ریل پټلۍ له لارې چین او یا هم د منځنۍ آسیا نورو هېوادونو ته صادرات ترسره شوي وي. که په ترانزیت ډول صادرات هم ترسره شوي وي، دا مسله له موږ سره ثابت نه ده رسېدلې. اکثرا له موږ سره صادرات ثابت رسېږي، خو باید د ریل پټلۍ څخه په مثبته توګه ګټه پورته شي. د شمال زون د سوداګرۍ خونې د اجرایه مدیر په خبره چې پخوا ازبکستان د افغانستان صادراتي توکو ته اجازه نه ورکوله چې د اورګاډي له لارې چین او یا هم روسیې ته صادرات وکړي. دی وایي هغه وخت سوداګر اړ وو لومړی توکي ازبکستان ته ولېږدوي او بیا له هغه ځای څخه یې په واګنونو کې ځای پر ځای کړي. نصیر احمد قاسمی وایي چې په همدې دلیل افغان سوداګر ونه غوښتل تر څو د ریل پټلۍ له لارې د اورګاډي په وسیله صادرات ترسره کړي، خو د هغه په خبره چې اوس مهال له ازبکستان سره دا ستونزه حل ده او افغان سوداګر کولی شي چې په حیرتان بندر کې خپل توکي په واګونونو کې ځای پر ځای او د چین په مقصد یې واستوي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد صفائی زاده وایي چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې منځنۍ آسیا ته صادرات ترسره شوي، خو دا صادرات د ګمرکي ستونزو په دلیل ډېر لږ دي. سپاهی زاده وویل چې هڅې پیل شوي تر څو د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له لارې د صادراتو ستونزه هواره شي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. اوس هم ورزو یوې بهرنۍ مسلې ته. په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې جرمني چارواکي ویل طالبانو او افغان حکومت سره خبرې کوي. یو جرمني چارواکي ویل دي چې که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به چټک شي. له دې مخکې په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په اړه یې پرېکړه نه ده شوې. تفصیلي احمد تکل وړاندې کوي.
جرمني چې له افغانستان سره د لویو مرستندویانو له ډلې او د غوڅ ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی، له افغان حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. رویټرز خبری آژانس د یو جګپوړي جرمني چارواکي له قوله چې نه غواړي هویت یې څرګند شي ویلي که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټکې شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان ساحل شاهین جرمني د هغو څو هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سوله ییز حل کې د مرستې وړاندیز یې کړی او د طالبانو یو بل چارواکي بیا پر جرمني سربیره د اروپایي ټولنې او اندونیزیا نومونه هم یاد کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر دې دمه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، ځکه چې دا حکومت د امریکا لاسپوڅی بولي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازی مارکوس پوتزل چې په روانه میاشت کې دوه ځلې په کابل کې له افغان حکومت او په دوحه کې له طالبانو سره وکتل، ویلي چې د یو سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. پوتزل وویل که د افغانستان دوستان چې د ده په وینا جرمني هم پکې دی کولای شي، نو له دې هڅو سره باید مرسته وکړي. خو د جرمني ځانګړي استازي دا یادونه هم وکړه چې بلاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی خلیلزاد په 13 مارچ میاشت کې ویلي وو چې له طالبانو سره د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې د دې ضمانت په اړه د موافقې مسوده چمتو شوې چې طالبان به د القاعده شبکې په څیر له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. خو د اوربند او افغان حکومت سره د خبرو په اړه چې دواړه ډیر مهم ګڼل کیږي هیڅ راز موافقه نه ده شوې. تیره میاشت تمه کېده چې له افغانستانه به یو پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي، خو د پلاوی د غړو د شمیر پر سر له لانجې وروسته دا غونډه لغوه شوه. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په جرمنی کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې.